د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې ساته خبرونه کې دا زما حق دی پروگرام خبريږي. دا پروگرام ملالی بشیر چمتو کړی، خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. دا خبرونه ز احمد تکل وړاندې کوم. د پاکستان او ایران چارواکو پرون په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د پاکستان حکومت ټینګار کړی چې د سیمه ایز ثبات او امنیت لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ باید د افغانستان په اړه یو همغږي وي. د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی سره په کتنه کې ویلي دي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه د سیمې په امنیت او ثبات کې مهم رول لوبوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوی بیان کې راغلی چې ښاغلی جیلانی د سیمه ایز ثبات لپاره د همغږۍ پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. بیان د جیلانی له قوله زیاتوي چې نوموړی وایي پاکستان د امن او باثبات افغانستان غوښتونکی دی. له دې مخکې د افغانستان لپاره د ایران او پاکستان ځانګړو استازو هم د افغانستان په اړه خبرې کړې وې. د تورخم په ګډون له پاکستان سره د افغانستان نږدې ټولې ترانزیتي لارې تړلې دي. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو مشر خانجان الکوزی پرون ازادۍ رادیو ته ویل چې دواړو خواوو ته سلګونه لارې بندې پاتې دي او افغان سوداګر زرګونه ډالر تاوان ګالي. پاکستاني چارواکو د شنبې په ورځ له افغان چلوونکو څخه د ویزو تر غوښتنې وروسته د تورخم لاره د بارړونکو موټرو پر مخ بنده کړه. د طالبانو حکومت هم په افغانستان کې ورته اقدام وکړ. د یوې پخوانې موافقې په اساس هغو چلوونکو چې له افغانستانه د تورخم پر لار خیبر پښتونخوا ته اوښتل تر پېښوره بې ویزو تګ راتګ کوو، او پاکستاني چلوونکو هم کولای شوی په ورته شرایطو تر جلال آباد ولاړ شي. د کابل کندهار پر لوی لاره په یو ترافیکی پیخه کې درې تنه مړه شوي او دوه تنه نور ټپیان دي. بختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي نن خبر ورکړ چې دا پیخه بیګا د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې شوې ده. په خبر کې د ټپیانو حالت نازک بلل شوی دی. اژانس د پیخې د څرنګوالي او علت په اړه څه نه دي ویلي، خو په افغانستان کې د ډیری ترافیکي پیښو علت د چلوونکو بې احتیاطي او د لویو لارو خرابي ګڼل کیږي. ایران تیر شپه ناوخته د عراق او سوریه په شمال کې یو لړ اهداف په توغندۍ وویشتل. تهران وایي د عراق په شمالي ښار اربیل کې د امریکا قونسلګرۍ ته نږدې د اسرایلو د جاسوسۍ مرکز وشتلی دی، او د سوریه په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرکز په نښه کړی. په اربیل کې چې د نیمه کوروا کې کردستان سیمې پلازمینه بلل کیږي، د کردستان سیمې د امنیت شورا د راپور له مخې د امریکا قونسلګرۍ ته نږدې د ایران په توغندوی برید کې څلور ملکي وګړي وژل شوي دي او شپږ تنه نور ټپیان دي. د ایران د سپاه پاسداران ځواک په یو بیان کې ویلي دي چې د عراق په کردستان کې د اسرایلو د استخباراتي ادارې یا موساد مرکزي قرارګاه ویشتلې ده. او تمه ده چې د اوکراین ولسمشر بنن د سویس په داووس ښار کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې د خپل هیواد لپاره د لویدیځ د دوامدار ملاتړ غوښتنه وکړي. ولادیمیر زلنسکی به په داووس کې د یو شمیر هیوادونو له رهبرانو، د اروپایي ټولنې له استازو او همدارس د لویو شرکتونو له مشرانو سره په کتنو کې د اوکراین د دفاعي او اقتصادي ثبات د پیاوړتیا پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. زلنسکی چې تیر کال یې د داووس غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې وې، پتیلې د چې په سګنې غونډه کې حضوري ګډون وکړي. د اوکراین ولسمشر په وروستیو کې څو نور بهرني سفرونه هم درلودل، څو د خپل هیواد لپاره د نړیوالو ملاتړ جلب کړي.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه خبرونه تر شرغ لاس تاسې ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو اونې خبرونه د ازما حق دی روانه ده. زملالي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې مې رحمت صاحب پر مخ وړي. تاسې په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي حقوقو باندې بحثونه اوري. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو ادارې او چا ویلي چې د کور ښځینه سرپرستانې د نارینه سرپرستانو پرتله تر ټولو زیانمنې دي. د بېوزلۍ له کبله ښځې له څه ډول خطرونو سره مخامخ دي؟ څه کېدای سي چې د دغو ښځو وضعیت بدل سي؟ په ورستیو کې د طالبانو لخوا د شمیر شوزو د نیول کېدو راپورونه هم راغلي دي چې ویل کېږي چې طالبانو دوی ادعا کړي چې د شوزو سم حجاب نه وکړي ځکه یې دا شزله ځان سر وړي دي. په دې برخه کې د شوزو د حقونو فعالانو ګڼو شوزو نورو چې د افغانستان اوسیدونکو د ازادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه شوه ده چې د دوی حقونه په دې توګه تر پښو لاندې کېږي او دوی له انزوا سره مخامخ کېږي او له ټولنې څخه حذف کېږي. پر دې موضوع به خبرې کوو چې آیا دا څومره واقعیت دی او ښځې څومره اندېښمنې دي په دې برخه کې، په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د خپلې کورنۍ سرپرستي کوي او له دې بیرې څخه د کور څخه د باندې نسي وتلی. اورېدونکو، پر دغه موضوع باندې تاسو له موږ سره خپل نظرونه هم شریکولای سئ. د یو شمېر اورېدونکو نظرونه هم تبصرې پر فیسبوک باندې تاسو موږ ته پریښې دي، زه به تاسو په دې خبرونه کې وخت په وخت لولم. تاسو موږ ته پر واتساپ باندې زنګ راوهلی سئ او کولای سئ چې پر واتساپ باندې موږ ته ژغیز او پلیکلې بڼه باندې پیغامونه هم پریږدي، زه به په دې خبرونه کې تاسو ته نشر کړم. د واتساپ شمیره ده 00420221120401. په دې خبرونه کې زموږ سره میلمنې هم سته. زموږ میلمنې اغلی دیوا پتنګ، اغلی تورپیکی مومند او د اغلی زهرا جلال دي چې دوی درې واړه د شوزو په ځانګړې توګه د حقونو فعالان دي. درې واړه له موږ سره د سټوډیو سره وصل شوي دي او دوی ته ښه راغلاست وایم. له تاسو درې واړو ډیره مننه کوم چې وخت مو وایستي او په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوئ. په لومړي سر کې اغلی زهرا جلال، ستاسو څخه پوښتنه کوم که تاسو موږ ته په دې برخه کې څو خبرې وکړئ چې دغه ستاسو په نظر باندې چې ښځې بې وزلې سوي دي او د ملګرو ملتونو راپورونه هم همدا خبره کوي چې د نارینه سرپرستانو پر تله د کورنیو ښځینه سرپرستانی ډېرې بې وزلې دي او د دوی وضعیت بحراني دي، تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟ دا څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟
لومړی سلام او نیکی هیلی تاسو ته او ستاسو میلمنې ته او په لوی کې ټول اوریدونکو او لیدونکو ته وړاندې کوم. خوشاله یم چې تاسو سره یم. او دا خو معلومدار خبره ده چې کوم موضوع، کوم حالات چې اوس په افغانستان روان دي، خصوصا په ښځینه باندې ډیر، یعنی مونږ بد نام بدتر ویلی شو، ځکه چې هغه ښځې چې سرپرستی وي د کورنیو البته او دوی په مختلفو ځایونو کې د هر چا په خپل هغه توان په اندازه، مونږ داسې خویندې لرلې چې سواد هم نه لرل، په یو ځای کې د اشپزي کاروبار کول، مثلا د یو کلینر په صفت په یو دفتر کې کار کول، یا مثلا په مکتب کې مونږه په خوا به خدمه په حساب ورته ویل اجیران وو، یا هم مونږ تاسو ته معلوم دی چې باسواد ښځې معلمین او موسساتو کې په مختلف ځایونو کې دوی یا د حقوقي په بخش کې یا د زده کړو په بخش کې او مختلف موسسات او مختلف دفاتر او هلته دوی کار کول، خپل بال بشته او څه نه څه بخورنمیر پیدا کول. اوس چې دا ټول البته په ټپه درېدلي دي، یا هم ځینې موسسات وتلي دي، ځینې تړل شوي دي، ځینې هم په دولتي دوایرو کې د دولت لخوا البته امارات لخوا اجازه نشته چې دوی هلته کار وکړي او خپل بال بشته څه نفقه وصول کړي. دا خو یو لوی مشکلات، یو لوی مشکلات سره دا خزینه لاس په ګریوان دي. او هغه چې مثلا دوی وایي چې ملګری ملتونه کومک کوي یا څه ورته ورکوي، دا فکر نه کوم چې هغه خلکو ته ورسیږي، ځکه چې هغوی خو څوک نه لري چې د اقل هغه خپل غږ یو ځای پورې ورسوي. او کوم خلکو سره چې مثلا مونږ دلته په تماس کې یو، تر اوسه پورې چې مونږ معلومات اخیستی دی د خپلوانو نه او د ګاونډیانو نه او د داسې یو چا بل چا نه، په داسې یو حالت کې ژوند کوي. او ځینې ښځې وي چې کونډې وي، دوی تکل کړی وو چې باید مونږ میړه ونه کړو، کینو، خپل بچیانو خدمت وکړو او خپل بچیانو سرپرستی وکړو. کله چې دا ناچار شوي دي، حتی د خپل ځان په سر ووایو چې داسې یو معاملات آمده شوي دي چې مونږ به میړه کوو او تاسو به دې بدل کې زمونږ اولادونه تر یو وخته پورې ساتي. داسې ښځې هم موجودې دي پیدا دغه ټولنه کې، د فقر او د تنګ لاسي لاسه دا معاملات هم کړي دي. نور مثلا ځینې ښځې وي چې دوی غوښتل چې موږ درس ووایو تر یو ځایه پورې ځان ورسېږو او رضاګانې لرله او مشمونه متاسفانه چې هغه ټول نن خاورو سره خاورې شوي دي. اگر چې ځینې لاسته راوړنې موږ وینو لکه امنیت او مثلا ځینې ښه کارونه هم شوي دي، خو بیا هم په زمن کې چې دغه د ښځو دپاره ډېر انزوا ټکی وینو دا د حد نه وتلی، د تحمل وړ نه دی، ډېر مشکلات د ښځو دپاره ایجاد شوی دی. البته چې دغه د بېساری دی په تاریخ کې، یعنی بېساری دی، نه د تعلیم نه د زده کړو دی. کله چې ښځه اقتصاد ونه لري پوه شه چې هغه د هر څه نه حاضر دی. کله چې ښځه اقتصاد ولري هغه یو حتی په کور کې هم یو تصمیم نیونکي جنبه ته بدلیږي. که اقتصاد نه وي خصوصا د ښځو په لاس کې څه نه وي، ډېر د بد حالاتو سره مخامخ کېږي، خپله هم یعنی محتاج او احتاج کېږي د هر څه دپاره. بیا څه وشو چې د چا خدمت وکړي او د چا دپاره لاس نیوی وکړي، هغه خپل ځان ته څه نشي کولی، نور چا ته به څه وکړي؟ دا معلومدار خبره ده چې مشکلات او تکالیف سره روبرو کېږي.
ډېره مننه اغلی پتنګ، ستاسو څخه بله پوښتنه کوم. تاسې اوري ورځ په ورځ باندې پر ښځو باندې محدودیتونه زیاتېږي او په لارو کوڅو کې په دې وروستیو کې چې دوی اونۍ کېږي له هغه راهیسې راپورونه لرو چې په کابل کې په بېلابېلو سیمو کې د طالبانو متصبونو دغه ښځې په دې خاطر باندې چې د طالبانو په وینا دوی سم حجاب نو کړی نیولې دي او له ځان سره وړي دي. تاسو په دغه برخه کې څه ګڼئ چې دا به د ښځو پر وړاندې باندې محدودیت څومره زیات کړي؟ اوریدونکو زه فکر کوم چې د اغلی پتنګ سره زموږ رابطه بلې قطع شوې ده. که ستاسو څخه پوښتنه وکم اغلی، فکر کوم چې اغلی پتنګ بیرته زموږ سره وصل سوه د سټوډیو سره. اغلی پتنګ، ستاسو څخه ما دغه پوښتنه کول چې لکه تاسو چې په دې وروستیو کې دغه راپورونه ولیدل، دوی اونۍ کېږي چې راپورونه راځي چې د کابل په بېلابېلو سیمو کې طالبانو یو شمېر ښځې په دې خاطر چې د طالبانو په وینا دوی سم حجاب نو کړی نیولې دي او له ځان سره وړي دي، د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا خبره تایید کړې وه، د ویلي و چې دغه ښځې په همدې خاطر باندې نیول سوي وي. ستاسو په نظر دغه د ښځو پر وړاندې د محدودیت زیاتولو څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟
میمن بشیر سلامونه تاسو ته ورسیږي، ستاسو د دې پروګرام ټولو لیدونکو ته، هم دا رقم ستاسو درنو ملمنو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. بخښنه غواړم چې زما رابطه قطع شوه څو ثانیو لپاره. ګوره، زه خو اول واقعیت په دا رقم نیولو باندې چې خودسرانه نیولې کېږي یا صحیح جزئیات نه وړاندې کېږي او میرمنې اذیت سره مخامخ کېږي په سرکونو باندې، زه د دې سرسخته مخالفه یم. ما خود دې څنګه سره موږ دې فیلی واکمنه نه د دې غوښتنه کوو څه وخت چې د رقم آلت را منځته کیږي دوی با زیاتره جزئیات را وړاندي کی او خلک په دې باندې پوي کی چې دغه میرمنو ګناه څه وا ولي ونیول شولې، کومه بی ایجابي کړي و، بی ایجابي مطلب څه دی، څه شی دوی میرمنو کړي و چې دوی په دې باندې تور دی بی ایجابي لګیدلای دی. که څه هم موږ تاسو وګورو په افغانستان کې ټولې میرمنې بی ایجاب کې همیشه ګرځېدلې دي، که چیرته په ګوتو شمیر یوا دوی میرمن را پورته کیږي او غوی بی جوابی کوي، زه فکر کوم چې دا بخوي چې د افغانستان ملت په دې باندې پوچي چې دغه میرمن څوک دي او د دې په ځای باندې چې د ټولو د افغانستان ټولې میرمنو پاک لا باندې د رقم یو تصویر وړاندې شي. دا زه فکر کوم دا به غلط کار دی، کې چې دغه دوه میرمنو چې دغه بی جوابی کې چیرته کړی وي، کې چې دې په خاطر باندې کړی وي چې خپل ځان لپاره کوم کیس را برابر کړي، خارج ته راووزي یا به کومه بله پلمه وي، یا به کېږي چې اصلا بې ایجابي نمی کړي، دوی به د بې ایجابۍ په نوم باندې په تور باندې لګولی وي. د خبره نو دې په خاطر باندې چې د جزئیات صحیح نه دي وړاندې شوي موږ ته، نو دې په خاطر باندې تحلیل هم ورته به ستونزمن وي چې څوک یې وکړي. بیا هم زه دا خبره کوم که چیرته میرمنې خسرانه په سړک باندې راول کېږي او د هغوی چې د رقم برخورد کېږي، د رقم برخورد باید ونه شي، د خاطر چې موږ تاسو په افغانستان افغانستان کې بي سرپرست ميرمنې ډېر زیات رو په افغانستان کې څلويخت کاله جګړه روانه و. موږ تاسو په افغانستان کې ایتمان لرو، کونډې لرو چې وي اصلا سرپرست نه لري، مجبور دي بیرون ته راووزي، او دا رقم نیول کېدل یا اذیت ورکول ميرمنو ته کېدای شي چې وي بیا د ستونزو سره مخامخ یا ویریږي چې بیا سرکونو ته راووزي. نو زه فکر کوم هغه کومه ادعا چې شوې د بېجابۍ د دې دپاره به خوي میرمن بشي چې زیاتره د دې په کله باندې موږ تاسو جزئیات را پیدا کړو چې آیا دغه میرمنې د دې په خاطر باندې سرکونو ته بېجابه رابطلې وي چې ځان ته ستونزه را پیدا کړي، تو دوی ونیول شي، بیا سبا ته وشي کړی چې لیار خارج ته را پیدا کړي، که نه اصلا دوی بېجابه نه ووتلې او دوی د خپله فعلي واکمنۍ داسې کومه ستونزه را پیدا کړې وه. د دې په خاطر باندې زه فکر کوم د دغې سوال ځواب به لږ ستونزمن وي که چېرته موږ تاسو زیاتره معلومات لاسته ونه لرو. او دې څنګ سره زه به یو بله خبر د بېوزلۍ هم وکړم. ګورې په افغانستان کې موږ تاسو څه وخت چې میرمنې محرومو د تعلیم نه، د کار نه، او بیا دا رقم رفتار هم په سر کې ورسره وشي، بېله شکه چې میرمنې ځان بېچاره احساس کوي، بېوزله احساس کوي ځان، او یېریږي به چې سرکونو ته راووزي. نو زه فکر کوم چې څه شی ډېر زیات مهم دی، هغه د هر حکومت که چېرته په افغانستان کې وي او په نور نړۍ کې وي، چې خپل ولس ته د دې ډاډ ورکړي چې دوی کولی شي چې راووزي بیرون ته، دوی کولی شي چې خپل نورماله ژوند وکړي، او دې د څنګ سره خدمات به دوی وړاندې کړي. اول خدمات دا دی چې خپل ملت ته په تعلیم باندې ورسوي، که چېرته دوی د مکتوبونو دروازې بندوي، د دفترونو دروازې په میرمنو بندوي، او دې د څنګ سره نور کوم کومکونه هم ورسره د دغه میرمنو سره نه کېږي، زه فکر کوم دا به ستونزمنه خبره وي. افغانستان میرمنې خیرات نه غواړي، افغانستان میرمنې غواړي چې تعلیم وکړي، افغانستان میرمنې غواړي چې کار وکړي، افغانستان میرمنې غواړي چې فعالیت وکړي. موږ په افغانستان کې صرف په ټیټه سویه باندې میرمنې نه درلودلې، موږ تر وزارت پورې میرمنې درلودلې، او لرویې فعلاً په افغانستان کې چې هغوی غواړي په افغانستان کې خدمت وکړي، کار وکړي، خپلو بچیانو ته اوشي کړی چې یوه نفقه را پیدا کړي. نو دې په خاطر باندې زه فکر کوم چې دا اوس وظیفه د فعلي واکمنۍ ده چې دوی څنګه شرایط ورته برابروي. دوه نیم کاله د دوی د واکمنۍ وشول، نو زه فکر کوم دا وخت رسېدلی دی چې دوی هغه خپل هغه واقعیت جدیتوب وښيي چې دوی واقع د افغانستان د ملي ګټو دپاره راغلي دي او غواړي کار وکړي، خو تر نن ورځې پورې چې دوی د میرمنو په برخه کې هغه جدي اقدامات چې ضروري دي چې باید ونیول شي، خصوصا د کار او د تعلیم په برخه کې چې نه دي نیول شوي، زه فکر کوم چې ناامیدی د میرمنو د پاره ورځ تر بلې زیاتیږي. نو دا که موږ تاسو میرمنې افغان میرمنې په خپل افغانستان کې ووینو او ورته وګورو چې څومره تکړه میرمنې دي، وقت په دې جنگونو کې دوی څومره د حوصلې نه کار اخیستی دی، کونډې شوي دي، یتیمان ورته غاړې شوي دي، بیا یې هم خپل هغه همت د لاسه نه دی ورکړی، کوشش یې کړی دی چې خپل ژوند ته ادامه ورکړي. نو زه فکر کوم دغه خام وي چې فعلي واکمنۍ په دا رقم سختو شرایطو کې د میرمنو ژوند کړای دی چې دوی لپاره دوی خدمات وړاندې کړي او شرایطو ته برابر کړي، تو دوی وشي کړی چې هم کار وکړي او هم تعلیم ورسره وکړي.
مننه اغلی پتنګ، زه بیرته تاسو ته راځم. ستاسو د خبرو په تړاو باندې به څو پوښتنې بیا وروسته هم درڅخه وکړم، خو تر هغه مخکې باید له خپلې درېمې میلمنې اغلی تورپیکۍ مومند څخه پوښتنې وکړم. اغلی مومند، ستاسو څخه هم مننه چې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. اغلی مومند، ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د اوچا دغه راپور چې وایي چې هغه کورنۍ چې ښځې سرپرستان دي، دغه ښځې د هغو کورنیو پرتله چې نارینه یې سرپرستان دي له ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ دي. تاسو له دې راپور سره څومره موافق یاست؟
سلامونه ممل بشیر، تاسو درنو ملمنو ته، درنو لیدونکو ته، زه د دې گزارش سره سل په سلو کې موافق یم، ځکه دا یو زموږ د ټولنې واقعیت دی او موږ یې په سترګو وینو، او په دې مسله باندې موږ هم پوهیږو چې واقعا که چېرته ښځې د بشري کومکونو په توضیع کې، په مدیریت کې، او په بعضې سروې چې کور په کور کېږي په دو کې دی د سهم ونه لري، طبعاً د ښځو لاسرسی ورځ ته بلې کمیږي. او دا په سر سترګو موږ ګورو چې په فعلي وضعیت کې په داخل د افغانستان کې د ښځو وضعیت ډېر ترینګړی دی، او ورځ ته بلې هم ستونزې ډېریږي، خصوصا په هغو څانګو کې چې مخکې ښځینه کارکوونکو کار کوو، هغوی سروې کولې، کورونو ته ورتللې، لیستونه یې لرل، خپله مدیریت کې سهم لرو، نو ښځو ته لاسرسی ډېر و. اوس ګورو چې هر چې ته چې دغه د خزو په کار محدودیت راغلی، د خزو په تعلیم محدودیت راغلی، یو زیاتو خزینه او خپل کار د لاسه ورکړی، دا یعنی د ټولنې نیمه زموږ فرد خواته روان دی، او دا یو ډېر زیات قوي ضربه هم په د کورنیو په اقتصاد نه، هم د کورنیو په رواني او روحي وضعیت باندې تاثیر کوي. لکه مخکې چې درنې خور زموږ ویل چې افغانستان څلور نیمې لسیزې جنګ تر شا پرېښی، او په دې جنګ کې موږ ډېر زیات نارینه د لاسه ورکړي، ډېر زیات دا اوس موږ د یو سروې له مخې چې ما خپله مطالعه کړې ده تقریبا 3 لکه یا 4 لکه معتادین دي. آیا دا معتادین کورنۍ نه لري؟ که طبعا ټول دا د جنګ منفي تاثیرات دي چې په دوی راغلي دي، اغېزې دي د جنګ، دوی ټولې کورنۍ لري، هغه فامیلونه، هغه ښځینه چې مرونه یا لاسه ورکړي یا معتاد دي یا د وطن نه بهر دي. زیاتره موږ ګورو چې څومره مهاجرتونه زیات شوي، څومره خلک د کار په خاطر بیرون ته تللي دي. صحیح ده چې یو څه به کم تم هغې خپل فامیلونو ته د اقتصاد یا د نفقې په خاطر لږي، اما د روزمره ژوند کې دوی ضرورت لري چې د کوره وځي، د خپل مشکلات حل کړي، خپل ستونزې حل کړي. افغان مېرمنې ټولې درنې مېرمنې دي چې غواړي خپل اولادونه او خپل کورنۍ په مخ نیسي. تقریبا د یو احصایې له مخې تر 3 لکو 4 لکو ښځې همدا اوس کونډې دي په افغانستان کې، او په څنګ کې اساسا په ټولنه کې دی. او دا یو طبیعي عمل دی چې ټول کورنۍ نارینه نه لري، بعضې کورنۍ دي چاته مثلا لورانې، ماشومانې لورانې دي یا پلارې سپینګیری دی، د کوره وتی نه شي، مورې یا داسې ډېر لیدل کېږي. تقریبا 10% دغه یو طبیعي حالت دی چې هره کورنۍ لازم نه دی، شاید بعض کورنۍ کې نارینه نه وي، بعض کورنۍ کې ښځینه نجونه نه وي، اما زیاتره موږ وینو چې نارینه نشته په کورنۍ کې، او ښځې د کور په نفقه کې، د کور په سنبالولو کې مهم رول لري. نو طبعا کله چې دوی لاسرسی کمیږي، دا اوس موږ ګورو چې په بشري کومکونه چې توضیح کېږي، زیاتره د وکیل ګزار لخوا لیست جوړېږي، یا د وکیل ګزار لخوا کور نارینه راټولېږي، یا په مسجد کې، په جومات کې، یا په کوڅه کې چلته. طبعا ښځې نه شي وتلی، زموږ سنتي او عنعنوي ټولنه ده. په دې ټولنه کې ډېرې زیاتې ښځې د ستونزو سره مخ دي، او بیا خصوصا هغه ښځې چې تعلیم نه لري، هغه ښځې چې دا جرات حتی نه شي کولی، له طفولیته داسې زمینه دوی ته نه ده مساعده شوې چې دوی په خپله خپل حق غواړي، یا په خپله دوی راوځي بیرون ته، یا د اقل هغه لس کې نوم ورکړي خپل، چې موږ هم ضرورت دي، ځکه همیشه دوی په کور کې ساتل شوي دي. نو دغه ډېره یو لویه حتی زه ورته غمیزه ویلی شم چې دا د ښځو په مقابل کې یو لویه غمیزه ده چې دوی نشي کولی چې لاسرسی بشري کومکونو ته ولري، یا په دې توضیح کې دوی د سهم واخلي، یا دوی ته برخه ورکړل شي په څنګ کې په مدیریت کې. دوی ډېرې کمې دي، زموږ په ټولنه کې ګورو چې نارینه ښځو ته یعنې کور ته ورتلی نه شي، د ستر او د ایجاب په خاطر نشي کولی چې نارینه په کور ته ورننوځي او یو ښځه سروي کړي. نو زه هیله منده یم چې دغه وضعیت زر تر زره دې ته د پای ټکی کېښودل شي، او ښځو ته بل له دې نه چې د بشري کومکونو مستفیدین اوسي، منجمنت او مدیریت هم وکړي. او دوی دې ځکه ښځې کېدای کولی شي چې نورو ښځو سره اړیکې ولري، رابطه ولري. دا خو ما مخکې هم وویل چې زموږ ستاسو په ټولنه کې دا ډېر لوی یعنی د شرم خبره ګڼل کېږي، که یو نارینه ښځې ته زنګ وایي یا لس ونیسي یا ورته وایي چې ته دلته حاضره شه، د دې مسلو نه نورې خبرې هم منځ ته راځي. اما که یو مېرمن چېرته اوسي، او مېرمن وشي کولی نورو مېرمنو سره اړیکې ونیسي، یا هغې له وبلي، یا د هغې لس جوړ کړي، هغې سره په رابطه کړي، دا د ستونزې یعنی خبره نه ده. دا کېدای شي چې ښځې نورو ته خپل خدمات وړاندې کړي، او هغه خپل حق چې دی د ښځو بشري حقونه ورته ورسېږي کومکونه، او دوی صحیح شي له کومکونو څخه مستفید.
بلې ډېره مننه. زه به بیرته له خپلو میلمنو سره یم. اوریدونکو، تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ، او دا خپرونه دا زما حق دی نومیږي. او زه غواړم چې د یو شمېر اوریدونکو غږونه اول واورو، دوی پیغامونه زموږ سره ثبت کړي دي، هغه پیغامونه به اول واورو، بیا به بیرته له میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو.
Дреда чиете, чи да бас расликя карковый, а бебиш ты. Вот это же моминами вам, да срухуши на джоре, мем да зле на джоре заларом. Саб зма характер, а саби пща смады. یو منګی دغه نلر وسمه او چا خیرات کرا کړی دي ما یو دانه یخ وبکه په یخ وبو په مغار می دي دغه قبله د غار می دي پات یو لور مریږي تناسه د بل لور مریږي تناسه د چا ته وځه د خپل بیا د یم د از یو نه کړلم د زړه نه جوړی سم د اصحاب د سم د سره زخم زین د زړه نه جوړی دا وسې چې نه ته پاتل و زړه ته وڅ شادلې چې شي وکم چې باندې انسانې کبه په مرګ نه هم پښاله غاړې می ته پاتې او پښتنه وکړه د جهنم ورڅا کته خدته وای چې هاتې شوان یو ول بیا دلی بل ځل خوږی وبړی او تر دې بیا کلي ته ولاړ سم کلي خو نو هم پردی پرده وس وخت دی پای ولاړه څه چې یو دا خواره کوي راله اوس نه دا زامن نه ساتې زموږ کده مې تنده یې دغسې ولاړ سم کوت
за би патима не межа но зма хама ха двович кала базма да контов кижи ано воз да гар айс бя ми да хпал ки итиман па ухари гарибай ло ян кра ано дваз да амад ми ва да я узи ми шиц та яро вивиштей че базгару ага шиц бя да де зай да бал равахсал да бал мрур ми да бал такшен ага бя чакар ус ага шиц сад ихлас انو وس دغه ناسه یو خپلم کولم زوی می دم زند دي ناسه دي نو ټکور ټکور یو بس دغه سره ناسه دغه کندیا نر نه لرو په کور کې زو د انجولې تللی دي د ادي وس نور په دې کې شي دا پرتی دي دوه دوه پای کاټه بس خرڅي دا وی و د بل انجلې په لاس می ته کښنیان خو نو د دوی نشانه دي کښنیان دي خو یقین چې د ګټي ولټ سره نه دو دا دي نو سره سو کې زو یا چې سره د ګټي ولټ سو کو نه دل سره د ګټي دا ونه لرو او زه په سیاسترو په دنجول دا شي ته وای راس زموش کوم بل پر یو دا وایراس زمر وړی وټکه ودا وایراس زمر دا داشې دې دا کورو په ځوانه ځوانه د بل کار کې دا نږدې کور ته لري زایوت نه په خو هم دا غاګي ود اشان دا جوړوم د لړلې پر دا درې غزي بکشې رسم دا خورما او دا اشان به خطر طالبانو باندې کړو نه برا وځي انو نه اس خپل په کورو کې باندې اني زو
زما نوم مدینه ده دو سنو دای درې کال پر څه خاون می کلی د پرا پر لارې ټکسي چلوله د ټکسي سره غي پراکس زربسته خلک بیول د موټر سره ورکس وس نه د مرګ ورس نه د ژوند یو زمي دیوال لور می په خوا مخله اګي خورما مخرسل وس طالبان مونه پر د خورما وګي مش خرس وس د موس په کور کې کښنولې نو یا دا سایګان زنګراوي چې راسه د کور کار مروکه یا پرش کالی ودا شانه پر یو یا زنګ نراوي که ژوند په دغه دی بخیس ستړي بخیس ژوند مو تاریخ دی بخیس په لجمن له بیزارې چختای تر دغه مرګ را کړی وای نه دار کم مختای کړی وای
تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوریدئ یو شمیر اوریدونکو خبرې مو واوریدئ چې د بیوزلی په اړه باندې دوی مشت خپل پیغامونه را لېږلي دي او ثبت کړي دي لمر سره په دې خبرونه کې تاسو د شوزو د اساسي حقوقو په اړه بحثونه اورئ د زما حق د خبرونه روانه ده زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې مرحمت صاحب پر مخړي زموږ سره ملمنې همستا اوریدونکو اغلی دیوا پتنګ اغلی تورپیکی مومن او اغلی زهرا جلال لمر سره ملمنې دی په دې خبرونه کې اول غواړم چې د بشری حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخې د مشر هدر بار ځنی خبرې د هغه شوزو د وضعیت په اړه باندې چې د طالبانو د حکومت تر چاتر لاندې ژوند کوي په اړه باندې د دې څرګندونی واورو او بیا به ملمنو سره خبرې وکړو
We're continuing to see the situation for women and girls in Afghanistan.
موږ د وضعیت د څار په دوام وینو چې افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو لپاره شرایط لا خرابېږي. په وروستیو کې د مناسبو جامو نه اغوستو په تور د ښځو د لیزنیونه د خبرداري تر حده د وضعیت خرابوالی ښیي. ځکه موږ پخوا هم لیدلی چې طالبانو ښځې د اعتراضونو له کبله نیولې وې. دوی د مناسبو کالیو نه اغوستلو په تور ښځو نجونې ځورولې وې خو نیولې نه وې. د بده مرخه دا یوه له هغو نښه ده چې د طالبانو فشار نا دوام لري د اندېښنو یو وجه دا ده چې طالبان د محل ځانونه جسور کړي ځکه امنیت شورا د ارزونې پر هغه راپور غور وکړ چې د رسمي پیژندنې لپاره د لارې د نقشې غوښتنه کوي فکر کوم د دغو ناوړه استفادو په وړاندې باید نړیواله ټولنه کوټل اقدام وکړي د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره چې دا محل تر برید لاندې دي نورو هڅو ته اړتیا ده
اوریدونکو تاسو د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخې د مرستیاله هیدربار څرګندونی واوریدل چې د شوزو د وضعیت په اړه وکړي. البته د افغان شوزو د وضعیت په اړه اغلی جلال استاد څخه ما پښتنه د چې هیدربار لکه تاسو چې واوریدل دوی ویل چې ورځ تر بلې پر شوزو باندې د ژوند حلقه را تنګیږي او د دوی وضعیت د خرابېدو پر خوا روان دی. تاسو په نظر هغه کوم محدودیتونه دي چې واقعا جدي دي د شوزو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دي او څه ډول خطرونه د دوی و ژوند ته متوجه دي؟ زه غواړم که په دې برخه کې تاسو یو څو خبرې وکړئ چې آیا دغه راپورونه چې وایي نجونې په کوچني عمر کې ودونو ته اړیستل سوي دي یا هم د اجباري ودونو شمیر زیات سوي دي، فکر کوي چې دغه خطر زیات سوي دي په دې وروستیو کې؟
مننه میرمن بشیر، دا خبره خو حقیقت نه لري نه دی، دا معلومدار خبره ده چې افغانستان کې خو همدا ښځې چې اقتصادي جنبه لرل او اقتصادي لاسته راوړنې لرلې دوی یو اندازه په خپل پښو او دوی په ځان متکی و. دوی کولای شو چې په کور کې یو ځان دپاره تصمیم ونیسي او خپل غږ کې شي. یعنی زه غواړم چې دا سوایم تر دغه ځایه پورې ځان ورسوم او زه نه غواړم میړه وکړم، او کله چې میړه کوم باید زه خپل هغه لاسته راوړنې چې تصمیم لرم باید ولرم. نن خو هر څه نه وتلی دي، دا موږ په خپل راپور کې همدا اوس لاس په لاس ولیده چې حتی کونډیانې وي چې دوی غوښتل هغه خورما خرڅ کړي هغه هم په کور کې نیول شوي دي، او همداسې مثلا نور ځینې ښځې د بې حجابۍ په تور چې نیول شوي دي. یعنې دغه یو لکه او یو تور داغ دی د افغانستان د نارینهو دپاره هم دی، ځکه چې افغانستان خپله د غیرت نه ډک یو هیواد دی. هر نارینه ځان ته د خپلو ښځو خپلو خور خپل مور خپل ریندارګان باندې کامل تسلط لري. دوی پوهیږي څه رقم ته جامه واغوندي، څه رقم ته زموږ خویندې میندې بیرون ته وځي او په څه رقم ګشت ګزار وکړي، سره د دې چې هم یو حکومت راځي او د دوی نه دغه ښځینه په تاریخ کې په افغانستان کې داسې په بې عزتۍ سره چا نه دي بندي کړي، چا نه دي وړي چې دا وړل کېږي او هلته مثلا بیا یو نوه بې عزتي د دوی د کورنۍ دپاره د ټولنه دپاره د ښځینه او قشر دپاره دی چې هلته بیا فکر کوم ضمانتونه وړي او دا نارینه ځي او ضمانت کوي او کوم کوم تذکرې وړي او نه پوهېږم وکیل ګزار ځي، ډېر مراحل لري سره د دې بیا دا خلک بېرته خوشي کېږي. دا هغه څه دي چې خپل افغانستان هغه نارینه دپاره هم ښه نه دی، ځکه چې د دوی په غیرت کې هم یو صدمه واردوي. بیا په زمین کې چې دا ښځې هغه ونه لري، لاسته راوړنې د اقتصادي ونه لري، دی به څنګه وکولی شي چې موږ تیار نانخور یو؟ افغانستان کې یو بله بد رواج هم شته چې د ښځو په سر اولوار په نوم پیسې اخیستل کېږي، چې دا خلک اړ کېږي دې لپاره هم د انجونې خرڅوي په اصطلاح د عامیانه کوو وایو. او د جبري ودونه خو تقریبا په افغانستان کې ډیر کوو وایو، یعنی اتیا فیصد ټول جبري دي، ځکه چې نه یې جنې هلک لیدلی وي او نه یې هلک جنې لیدلی وي. د کورنۍ چې سره خوښه شي سره ورکوي، نو الله پوهیږي دغه ټکټ دی نو چا ته رسه ووته که چپه ووته. دا خو یو مشکلات پخوا نه هم و، اوس چې دغه اقتصادي بندیزونه شوي دي او تعلیمي بندیزونه شوي دي دغه کارونو دپاره لا زمینه برابره کړی دی، او ډیر دغه د حقیقت نه لري نه دی، ځکه چې ډیر کورونه مونږ هم وینو چې په واړه سن کې نجونې واده کړي لکه څوارلس کلنې پنځلس کلنې، ګرچې په عرف د لحاظه زمونږ دې ته پیغله وایو او رسیدلې وایو، خو بیا هم قانوني لحاظه دوی نه دي رسیدلې. یعنی هغه څه چې د دوی هغه د طب لحاظه اندامونه او وجود او د بیولوژي د لحاظه باید دوی په کوم اندازه استخوانونه یا هډوکې پوره کړي چې بیا واده شي او د ولادي او د نورو کیسونو دپاره ځان برابر کړي، هغه معیار ته دوی نه وي برابر. بیا هم وروسته امکان لري چې ډېر دوی دپاره مریضي پیدا شي، خو هغه سن کې دوی واده شوي دي، حتی واړه جنې په بوډا دپاره ورکړ شوي دي، جنکۍ په بن باندې ورکړ شوي دي چې هغوی چغې وایي چې مونږ نه غواړو، خو د دې غږ ته څوک هغه نه کوي، غوږ نه ګروي. ځینې ښځې حتی ځانوژنه کړی دی، دا خو لرې خبره نه دی د حقیقت نه، ځکه چې دغه کارونه شوي دي او کېږي، جاري دي. دا کارونه هله بندېدای شي چې ښځه هم د یو انسان په صفت د خپل ځان لپاره تصمیم نیولو جوګه اوي او خپل ځان لپاره د وشي کولای چې تصمیم ونیسي د یعنی ټولنه چې بدبختی نه وځي او باسي هغه لوی علت لوی لامل دا دی چې باید تعلیم ته لاسرسی ولري. کله چې تعلیم ته لاسرسی ونه لري دا خپله هر څه پایه په پایه ړنګیږي، ځکه چې تعلیم ته لاسرسی چې دی څو خبرې دي چې دلته د زندانونو دروازه بندیږي، د جنگ چرخه د جاهلانو جنگ چرخه خاموش کیږي. هیڅ باسواده ښځه به ونه وایي چې زما بچی لاړ شي توپک په غاړه واچوي یا یو ګوند طرف ته یا بل ګوند طرف ته ودرېږي او دی به انسانان وژني. تعلیم و یافته ښځه حتما وایي چې باید زوی مې تعلیم وکړي، ډاکټر شي، انجینر شي، پیلوټ شي، استاد د پوهنتون شي، استاد د مکتب شي، همداسې نور اقتصاددان شي، نور کارونه وکړي. داسې نه وایي چې توپک واخله تعلیم وکړه بیا ورځه خلک ووژنه. دا هغه څه دي چې پایا به پایا د دغه بنیاد د ړنګېدو حساب دی. او که چیرې طالبان وغواړي او واکمن ځواکونه وغواړي چې افغانستان پر مختګ کې وویني، د افغانستان شیرازی، د افغانستان آبادی، د افغانستان خودکفایی وویني، باید ښځو دپاره ونډه ورکړي تر څو یوه ښځه باسواده شي، په کور کې څه اولادونه لري. دا د هغه بنسټ دی. دا لومړنۍ مدرسه د مور غېږ دی. کله چې مور غېږ یو هغه مور وي چې په هر څه آګاه وي، حتما اولادونه په هغه لاره هڅوي چې هغوی یو مثبت لاره تعقیب کړي. کچیرې دوی وغواړي چې موږ آینده ښه افغانستان، پرمختللی افغانستان، اقتصادي بسیا، خودکفا افغانستان ولرو، باید ښځې ته ونډه ورکړي، همکار وکړي او هم په زمین کې تصمیم نیولو کې د ونډه ولري، هم په زمین کې درس ووایي او درس ورکړي خلکو ته. موږ افغانستان څه دا دوه کالو کې اسلام نه دی راغلی. افغانستان په پیړیو پیړیو زرونو زرونو کلونو اسلام دی. موږ مخکې بې ایجابي نه و لیدلی د ښځې، د نجونې، د هغه ځینې مختلط کارونه و. دا چې طالبان مهرباني وکړي، دا جلا کړي، زما فکر کې ټولنه دپاره به د هرکلی دپاره مخامخ شي، ځکه چې هلته هم ښځې خوشحال نه وي چې مختلط کار وکړي په دفاتر کې. البته مکتبونه خو هسې هم جلا وي، صرف د دفاتکاري ځایونه که مختلط وي هغوی د دوی بیل کړي، هغوی د دوی ځان ته یو هغه جوړ کړي، پروګرام جوړ کړي چې دغه منطقه کې باید یا تعمیر کې ښځینه کار وکړي، د مادون نه ونیسه تر مشره پورې ښځه وي، تر اجیره پورې. او دغه ځای کې موږ کونډې لرو، یتیمان لرو، بې وزلې لرو، حتی داسې ښځې لرو چې میړونه ژوندي ورک دي. داسې ښځې شته چې بیخي میړونه نه دي کړي، نن احتاج محتاج دي، غواړي چې دوی خپل یو څه وکړي. دولت مور پلار دی چې نن حاکمان دي، دوی دپاره باید زمینه برابر کړي، د کار، د روزګار، د ژوند رقم رقم حرفه د افغانستان د ښځو زده دی. د خارج د داخل دپاره باید تجارتونه خلاص شي،
وړتیانه
استفاده وشي.
زه بیرته تاسو ته راځم. ډېره مننه اغلې ډیوه پتنګ، ستاسو څخه به پوښتنه نو کوم بل خو تر هغه مخ کې زغړم چې څو تبصره ولولم د اوریدونکو او همدارز زما همکار صافی صاحب وای چې دینو اوریدونکو مشتزنګ هم حالې دی. اول به هغه راوخلو چې دوی څه وای، بیا به خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم. هلند مزار شریف خان تاسو اړیکه کې کړل.
وعلیکم سلام هینا جانی، ډیره مننه چې تاسو مشت زنګ وهلې دی. د دې موضوع په اړه باندې چې په دې خبرونه کې روانه ده، تاسو څه نظر لرئ که پښتنه؟
زما خو د دې په نظر چې دا د آنلاین درسونه چې پیل شوي دي، دا د ښه کار د جلکیان لپاره، ځکه پوهنتون او مکتبونه چې بند شول نو جلکیان ته سره دی چې د هغوی تحصیلات بند شول ډېر ناامیده شوي هم وو. نو دا سیستم کانورم په دې ملکه شو ډیره بخښي.
اوس هم ګورو چې کوم بل اوریدونکو وي، فکر کوم چې اوریدونکو نور نسته. تاسو چې موږ ته زنګ راوهي، زه په دې خبرونه کې وخت نا وخت تاسو ته ځای در کوم چې خپل نظر سره شریک کړئ. اوریدونکو تاسو موږ ته په فیسبوک باندې هم ځینې تبصره پریښې دي، زه در تلولم. اید محمد بدلون دنجونو د زده کړو په اړه باندې موږ ته یو تبصره پریښې ده. ویلي دي چې موږ حقیقت نو سویلای کچیر حقیقت وای موږ وهل کیجو ټکول کیجو وجل کیجو او اخر بر کیجو او شهر ناپرسان دی او داسې جنایتونه کیږي چې هیڅوک پښتنه نه کوي بلوچ د البته د خپل نظر دی د شاغلی بدلون بلوچ پنجاب یلی کلی دی چې لوی بدبختی په دی وطن کې روانه ده او د دې حکومت مشر پسترګو نه لیدل کیږي یوازې فرمانونه کښته پورته کیږي او د مولا صاحبانو دریض بڅ ډول بدلون وکړي چې مشر یې نه ملمیږي بل تفسیره د خالد تعلیمی پنوم باندې او اوریدونکو مشته کړه د په ډیر احترام زوایم چې افغانستان چې دومره شاته پاته دی د سیالي څخه غورځېدلې دی فقیر دی عوامل یې ډیر زیات دي خو اصلي عوامل یې حکومتونه دي چې د تعلیم په برخه کې باید د افراط او تفریط څخه کار ونه خستل سي ځکه د افغانستان ملي منافع دي او افغانستان د نړۍ د هیوادونو یو سیال دی او باید د نورو غدای تکشین نه ولسی د یورست وای چې په اوس حالت کې افغانستان د یو تاریخ پړاو څخه تیریږي او د دغه پړاو د مسؤلیت څخه باید واکمن ځان خبر کړي امین الله سمیم بیا لیکل دي چې په اول کې طالبان ویل چې موږ جنو او هلکانو ته بیل بیل ځای نه مشخص کوو هغه هم وسول د ویل دي چې زه یو محصول وم زموږ سره خويندې وي خو ورسته یې پر هغه بندیز ولاګاوه موږ فارغ سوو په هغه هم په همدغه امارات کې خون جونې لدار سپاتسوي د وای چې شاید جنو د مکتب واک د طالبانو په لاس کې نوي دا د امین الله سمیم خپل نظر دی ابو بکر پټان بیا لیکل دي چې یو اسلامي مملکت هم د تعلیم لار یو اسلامي مملکت هم د تعلیم لار نه پر شوزو او نه هم پر شوزو پر نارینه و ډب کړي ده نو موږ ولې بیل کارونه کوو چې نړۍ یو رقم دا موږ بل رقم کارونه کوو د لیکل دي چې دا وړي بشړی نسی ک دا رقم ادامه وکړي او ردونکو دغه تاسو تفسیری ته تاسو دې تفسیری موږ ته پر فیسبوک باندې پری ایشی دي زبې په وخت نا وخت تاسو تل ولم د هغه تفسیرو څخه خو د میلمنو سره باید خبرو ته دوام ورکړو تاسو زموږ غل ازادي رادیو او ریوریدونکو د ازادي رادیو اونې زخ پرونه دا زما حق دی روانه ده غل دیو په تنګ تاسو خپشتنه کوم یو څو ورځې مخکې د ازادي رادیو د مشال څنګه سره په خبرو کې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولا فضل رحمان ویلی و چې په غزا کې جنگي جنایت روان دی او خلک دا غوښتنه کوي چې د نجونو تعلیم دي پر مخ لاړ سي او شونځي دي پرانستل سي تاسو مخکې هم یادونه وکړه د ځینو محدودیتونو چې د شوزو پر وړاندې په افغانستان کې دی او هم دراز تاسو د اغلی زهره جلال خبري واوریدلې دوی ویل چې افغان شدی په خوا هم حجاب کا ودا نوې خبره نه ده د دوی د پاره خو شدی باید په تصمیم نیولو کې او په پریکړه کولو کې خپل انتخاب ولري او دوی باید دغه حق ولري ستاسو څخه زما پښتنه دغه د چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې کېدای شي ځینې شوزو چې د حجاب په خاطر باندې طالبان دوی ونیولې دوی به غوښتل چې خپل ځان ته کیس جوړ کړي دا یعنی تاسو په حد سویو آیا فکر کوي چې اجباري حجاب جواز لري حکومتونه دغه حق لري چې په خلکو باندې په وهلو ټکولو یا په بندي کولو باندې خپل اصول ومني په داسې حال کې چې شذو مشتویل دي چې دوی حجاب کوي
ګوره زه لکه ما تاسو ته وایم چې د دې سره نظر نه یم چې اجباري کوم کار په افغانستان کې یاد میرمن او یاد نرینه و سره وشي کاغه چیرته د کار نیولې تر حجاب او یا انسان سره کوم ژوند ځان ته انتخابوي هغه د هر انسان خپل حق دی او خصوصا په افغانستان کې میرمن همیشه حجاب کړی دی تاسو د دوړو میرمنو سره هم نظر استم چې دوی کوم خبرې وکړلې زه په دې نظر باندې ما چې زموږ تاسو افغانان میرمنې ډېرې درنې میرمنې دي څو وخت چې موږ افغانستان ته زموږ هیڅ وخت افغانستان کې میرمنې به حجاب نه دیدلې دا چې فیلی واکمنې به دغه ادعا کوي چې موږ به حجاب میرمنې ونیولې د دې خاطر ما تاسو ته خبره وکړه چې دا به کوي چې زیاتره دي په خپل باندې معلومات ورکړ شي دلته تاسو هغه د ملا چې د هغه راغله د پاکستان چې وګړي کوم خبره وکړي چې د غوښه سرسخت مخالفه یې ماده ملایا اروپایان دي چې دوی د نن ورځ افغانستان په کوم حالت کې دی یا میرمنې د افغانستان په کوم حالت کې دي د دغه خلکو په خاطر باندې دوی که چیرته راځي او دلته د افغانستان د میرمنو په حق باندې کوم نظر شریکوي خو به دا وي چې دوی راشي پاکستان کې وګوري چې هغه رقصخانې د دوی اول بندې کړي چې په جمعتونو کې رقصخانې جوړې کړي دي دوی د هغه کړنې چې په پاکستان کې کیږي دغو دپاره دوی کومې فتوی ورته صادرې کړي زه فکر کوم چې کوم حالت چې اوس په غزا کې روان دی دغو شرمګه تاسو ټول هغه وینوئ چې هغه کوم ظلم چې د فلسطین په خلکو باندې روان دی موږ تاسو په خپلو سترګو باندې وینو خو دا معنا نه لري چې په فلسطین کې څه روان دي نو زموږ تاسو نجونې باید په کورونو کې بندیانې شي هغوی تعلیم باید ونه کړي نو د دغې ملات زما هم دا خبره ده چې دا باید په سول شره دا رقم خبرې دوی باید وکړي او دا رقم خلک چې بیا افغانستان ته راځي او دا رقم خبرې کوي زموږ هیله بیا د موږ د فیلي واکمنۍ نه هم دغه ده چې دوی باید په دا رقم خبرو ته چې څه وخت هغوی کوي هغوی ته باید دوی خپل ځواب هم ورته ولري دوی نشي کولی چې دلته راشي د افغانستان د میرمنو په اکړه باندې خپل نظریات شریک کړي چې دوی خپل اول په پاکستان کې ویني چې د پاکستان میرمنې په کوم فساد باندې نن ورځ ګرفتاره دي موږ تاسو وینو چې زه فکر کوم چې هغه کوم اخلاقي فسادونه په پاکستان کې کیږي زه فکر نه کوم چې یو فساد په دغه په افغانستان کې لیدل کیږي یا کیږي افغانستان میرمنې ډېر پاکی میرمنی دی همیشه کوشش کرده چه هم خپل کلتور انانات هم خپل مذهب بساتی او دید سنس را خپل نوم ده ساتنه ده پاره هر چه کردی میگه تاسو ده میرمن و غگون وارو دل گره دوی پا غگون که چول درد و سبت دی ده غر چه میگه تاسو وارو وینوی چه دوی چوم را پا افغانستان که ده درد را دوی مخامخ دی نو به در خم کسان راشی او میگه تاسو تلیه را بخی زده دیسه شدید دن مخالف ایما خصوصا هغه میرمن بشیر میرمنی که هغه میرمن چې اواز باندې وخه کېدل چې وګوي چې ما د مجبوریت نه مجبوره شو چې خپل دواره لوران ورکړي به په بن باندې ورکړي دا کومبل سی وګوي چې هغه بل لوري هم فکر د کوم لري راځي ستونزه سره مخامخ ته او دا هم ډیره سخت مریض ده وقته دي هغه خبرې چې څوک سر بار وي دي هغه په کی څومره درد یا موږ تاسو وخت خپکی ګورته خصوصا موږ تاسو چې دلته پورپا کې هستو کولی شو چې هم تعلیم وکړو هم کولی شو چې کار وکړو بیا موږ تاسو خپل خوران یا افغان میرمن په افغانستان کې وینو چې دا رقم سخت شرایط سره دوی مخامخ کیږي موږ به پدې کې وخت هغه خپل مشران ګناکار کوو هغه کسان چې په جمهوریت کې وو هغه کسان چې نن په واکمنۍ کې دي هر څوک چې په افغانستان کې واکمنۍ ته راغلي دي متاسفانه د افغانستان میرمنو د پاره خدمت نه دی کړی صرف هم دومره کړی چې خپل جیبونه ډکړي دي او همیشه کوشش کړی دی چې د میرمنو په سر باندې دوی خبرې وکړي یا امتیازات ترلاسه کړي یا کوشش وکړي چې د افغانستان د میرمنو باندې کوم تور ولګوي نو زه وقت هغه خبرې چې ما د دغه ملا واورېدلې زه ډېره زیاته احساساتي کړم نو زه فکر نه کوم چې موږ تاسو باید پاکستانیان ته د دې اجازه ورکړو چې هغوی راشي زموږ د هیواد په منځ کې زموږ تاسو په میرمنو باندې یا د موږ تاسو په میرمنو باندې دوی کومه خبره وکړي او یا دوی ته اجازه ورکړي چې زموږ د تاسو د هیواد په منځ کې دوی موږ ته پالیسیان را جوړ کړي چې زموږ میرمنې څه باید وکړي خو زموږ ګیله بیا هم میرمن بشیر دونه راځي چې زموږ فیلی واکمنۍ ولی دوی هڅه دې لپاره نه کوي چې د ملي ګټو لپاره دوی کار وکړي آیا موږ تاسو په افغانستان کې تعلیم یافته میرمنې نه لرو نو شو کولای چې دوی نه بهتره کار وکړو ولی موږ تاسو دې لپاره همیشه هڅه کوو چې موږ تاسو خپلې خواندې دې ته مجبورو چې هغوی خیرات ټول کړي دا تاسو هغه څو میرمنو د خبره وکړه چې موږ اجازه نه لرو چې بیرون ته راووزو چې کوم څه شی خرڅ کړو کنه دوی مخکې فکر کوم چې کوشش کوله چې یا آګۍ خرڅ کړي یا خرما خرڅ کړي یا یو څه شی وکړي چې وشي کړي چې څو روپۍ را پیدا کړي زه هم څه وخت چې په افغانستان کې اومه دې خبره زه هم ته خبره شوم چې دوی نه صرف میرمنې ماشومان هم بند کړي وو چې هغوی سرکونو ته راووزي یا چه شای خرد کری در رقم چه وقت چه پالوچیان دوی را باز دي د څنګ سره دوی هم باید پالیسی ولري چې خو دا کار کوم غوربان دي بندو خو دې څنګ سره باید موږ بل خای کوم خدمات باید ورته وړاندې کړو یو بل کار ته باید تشویق کو تعلیم ته تشویق کو د تعلیم د څنګ سره د دوی نه بهتره کار واخلو تر څو وشي کړی چې هم یو نفقه کوته یوسي هم تعلیم وکړي هم د هیواد لپاره یوه ګټه ورسوي نو صفر کمه چې دوی ځینې وخت هغه کومې پالیسیانې راوباسي متاسفانه صحیح فکر نه کوي چې دوی کومه لار باید ونیسي چې وشي کړی چې د افغانستان د خلکو دپاره یو خدمت وکړي صرف یو فرمان دی چې راوباسي او د دې دپاره فکر نه کوي چې آیا د افغانستان ملي ګټو ته به څومره زیان ورسوي.
مننه آغلی پتنګ. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. یو شمیر اوریدونکو موږ ته په سپتی باندې باندې هم خپل پیغامونه را لېږلي و. اول به هغه واورو بیا به میلمنو ته ورسو.
تا وختنه نه یوازې د دینی عالمانو بلکې د افغانستان د هر وګړي د هر پلار د هر ورور وختنه ده چې د دوی د لونو او خویندو پر وړاندې د مکاتب او پوهنتونونو دروازې خلاصې شي او دوی یو ځل بیا وکولای شي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
اسلامی هیوادونو په شان چې په ټول اسلامي هیوادونو کې د نیکه مرغه اوس اکثره خلک یې حلال کارونه کوي. د افغانستان اسلامي امارت یو مارکیټ جوړ کړي، یو بازار دی د ښځو لپاره جوړ کړي چېرته مطلق ښځې وي او د ښځو کاروبار کېږي. دا بې سرپرسته ښځې او کوریانې ښځې وکولی شي چې خپل لاسي صنایع یا خوراکي توکي یا هڅه چې ورته دې خرڅ کړي حلاله ډوډۍ یې لاسته راوړي. زه همیشه دا وایم چې د اسلامي نظام دپاره ډېر ښکلې خبره نه ده چې په میلیونهاو ښځې او ماشومان یې په بازارو کې پکر ته ولاړ دي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوریدل ځینو اوریدونکو هغه ژغونه مو واوریدل چې دوی د ازادي رادیو سره په خبرو کې څرګندونې کړې وي پر دې موضوع باندې. تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه د هزمه حق دی اوري. اغلی مومند ستاسو خبره پښتنه وکم، تاسو د زموږ د دغه ورستي اوریدونکو څرګندونې واوریدل دوی ځینی وړاندیزونه وکړل، ځینی پیشنهادونه درلودل چې د طالبان حکومت څه کولای شي چې شدې د بیوزلۍ څخه راوباسي. ستاسو په نظر هغه کوم حل لارې دي چې طالبان یې باید پر لار واچوي او شدو ته د کار زمينه برابر کړي د دې پر ځای چې دوی وهي او ټکوي د حجاب په نوم باندې پر کور کښینوي او هغه د بیوزلۍ څخه دا ډول سر ټکوي لکه تاسو چې زموږ په دې خبرونه کې د ځینو اوریدونکو ژغونه واوریدل.
په نوم سره کې خو باید په ټولو پالیسیو کې مکمل بدلون راشي او هغه پالیسی په مخ ویول شي چې په هغه کې د ښځې حقونه د ښځو حقونه خوندي وي. هغه زمينه هغه فرصتونه چې اوس ښځو ته حداقل مهیا دي هغه باید د عین پراخه توګه ګټه واخیستل شي. اوس مثلا ښځو ته امکانات دي شته لکه ورور چې ویلې امکانات دي شته چې د خپل تجارت ولري یا بزنس ولري یا خپل لاسي کارونه صنایع او بعضې خپل تولیدات د دې بازار ترڅ کې او د دې لارې شکولای چې خپل ژوند په مخ یوسي. نو دا ډیره اړینه ده چې دوی باید په دې په همدغه خپل څنګه کې حرفوي وي که مثلا فني څنګه وي یا بعضې لاسي صنایع وي دوی باید زمینه د کار زمینه د فعالیت جواز ورته ورکړل شي چې دوی وشي آزادانه توګه کار وکړي، زمینه ورته د بازار د مارکیټ د دی ورته برابر شي او په دې مورد کې ورته هغه خویندې چې لکه سابقه بعضی پروژې لري بعضی کارونه لري هغوی حمایه شي هغوی ته د بودیجه او فن ورکړل شي چې نورې خویندو ته زمینه د یادولو د ترینینګ آماده کړي او دوی خویندې په مرکزونو کې راټولې شي که دوی د کونډې دي یا دوی بې وزاته دي یا دوی کور سرپرستانې دي یا یوازینۍ لاره یې همدا ده چې دوی په عزتمنده توګه په ابرومنده توګه په کورونو کې وي هم کولی شي چې خپل تولیدات ولري خپله ابرومندانه ژوند ولري د ښار او د بازار او یا د سوال نه یا د دې نه چې په بیرون ته وځي یا د دې نه چې خپل هیواد پرېږدي باید دغه زمینه ورته په داخل کې مساعده شي او د دې نه جواز ورکړل شي چې دوی د کار وکړي. متاسفانه د هر لپاره په ښځو باندې فشارونه زیات دي، محدودیتونه دي، د تعلیم دروازې پرې بندې دي، د کار دروازې پرې بندې دي، په تعداد باندې په څنګ کې دوی ته د اولاد د خاطره ډېرې میندې زولې خصوصا هغه میندې چې ځوانې لورانې لري دوی د هیله لري چې د اولادونه یې ښه تحصیل ولري ښه تعلیم ولري دوی په آینده کې هم د هېواد په سمسورولو کې او په عبادۍ کې سهم واخلي او هم دغه ښځې په خپلو ژوند کې خپل حقوق د لیدلې وی او نارینه او تیا نور ته احتیاج نیوي د یو شي کولای خپل ژوند سره باندې خپل اقتصاد خپل پلاس کو نیسي خپل اقتصاد پر مخ یوسي او راتلونکي کې یو هم دی بس یو خلو کورنۍ ولري هم هیواد ته سوکالي او ابادي او د هیواد په بل راغول کې ونډه واخلي. مخکې ویل کې چې ته ښځې په داسې شکل لکه اوس چې له صحنې نه وځي یا لکه اوس چې یواځې د ټولنې فلج وي هېڅ وخت دا ټولنه پرمختللې نه وي، هېڅ وخت بسیار ته نه رسېږي او هېڅ وخت به په هغې کې د وګړو ژوندونه اسانتیاوې او سهولتونه پکې نه وي. نو دا به یوه خفه ټولنه وي، دا به یوه ټولنه هلته د ژوند امکانات به ډېر محدود وي او خلک به یې هم په خورا ذلت او په فقر او په بېچارګۍ کې ژوند کوي او د نورو سیالو هېوادونو په پرتله به ډېر د وروسته پاتې هېواد وي. دا موږ او تاسو ټول باید د خپل هېواد د پرمختګ په خاطر، د خپل ملت د هوساینې په خاطر باید کار، زمینه د پرمختګ، زمینه د تعلیم ښځو ته او نجونو ته مساعده کړو، د دې د توانمندۍ نه، د دې د فزیکي توانمندۍ نه، د کارونو نه او هغه چې دی استعداد لري د دې نه باید استفاده وشي او دای باید د ټولنې پوره سهم او ګډون لري. نو دا یوازینی لاره ده چې اول باید تعلیم وکړي، تعلیم نه پس خپل د تعلیم نه د هیواد په آبادۍ کې استفاده وکړي او د خپل ژوند او د خپل اولاد په راتلونکي کې باید دی خپل تجربې، خپل لاسته راوړنې دا په مصرف ورسوي او دی او خپل ژوند ولري. دا د هر دولت مکلفیت دی چې خپل وګړو ته هغه څه چې دی غواړي یو د پورې ټولنه او د دې د پخه محیط او چاپېریال مساعد کړي. نو د ټول ښځو، د نارینه وو، د ټولو ځوان سپین ږیري ټول هیله دا ده چې په خپل هېواد کې په عزتمند او عبرمند شکل ژوند وکړي او د ژوند اسانتیاو ته باید لاسرسی ولري، که هغه بشري کومکونه دي، که هغه صحي خدمات دي، که هغه تعلیمي خدمات دي. ځکه دا د هر وګړي د ټولنې د هر وګړي حق دی که هغه نارینه وي که ښځینه وي او دا باید خپل حقونه ورته ورکړل شي، د عدالت باید تأمین شي. همدا اوس موږ ګورو چې په ډېره کامله بې عدالتۍ کې زموږ خویندې ژوند کوي، زموږ ښځینه سره بعضې ستونزې مشکلات شته چې د دې د حل په لاره کې اوسنی نظام پاتې راغلی او موږ هیله مند یو. موږ هغه ښځې چې دلته په داخل کې یو غواړو چې کار وکړو، غواړو چې خپل هېواد ته، خپلو نورو خویندو ته، خپلو هېوادوالو ته د خدمت بېلګه وګرځو. موږ ته دا وخت راکړي چې موږ بېرته خپل هغه تجربه، خپل توان او خپل ظرفیتونه په کار واچوو او خدمت وکړو.
ډیره مننه ستاسو څخه اوریدونکو. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوریو د خبرونه د ازمه حق دی نومیږي. تاسو د ازادي رادیو د فیسبوک او یوټیوب څخه په ژوندۍ بڼه د خبرونه وکټل. زموږ د میلمنو څخه ډیره مننه کوم، د اغلی دیو پټنګ، اغلی تورپیکی مومن او اغلی زهرا جلال څخه چې دوی وخت وېستي او په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. د دې خبرونې وخت هم نور پای تر رسیدي. له اوریدونکو هم مننه چې موږ مزنګونه وهل او له موږ سره مخبلې تفسیر شریک کړي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
دمینو مستوی بنگڑی ژوند چه دمینو مستوی بنگڑی تا دنیا دې ټول شي بنگڑی بنگڑی ګرانا تا دنیا دې ټول شي بنگڑی بنگڑی ژوند چه دمینو مستوی بنگڑی ಶಿ ತಮಯನೋ ಮಸ್ತವಿ ಬಂಗಡಿ ದುನಿಯಾದ ತೋಲಶಿ ಬಂಗಡಿ ಬಂಗಡಿ ದುನಿಯಾದ ತೋಲಶಿ ಬಂಗಡಿ 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 ಸಹರವಾ وانا اورما بانگ دا سحر وارم کوانا اورما بانگ دا سحر وارم کوانا اورما بانگ دا سحر وارم کوانا اورما ما سحر منزلا پاسوی بنگڑی سہر مانزلا پاسوی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی کی گم د بنگڑو پساس کھلاؤد کی گم د بنگڑو پساس کھلاؤد کی گم د بنگڑو پساس کھلاؤد کی گم د بنگڑو پساس کلمی خوب نہ تختوی بنگڑی کلمی خوب نہ تختوی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی